درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیار له سوه شپږ نوي د دلوي یا سلواغې دوه ویشتمه او د میلادي 2013 د فبروري 12مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان د خبرو د ناکامېدو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او ازبکستان امنیتي کمیسیون له تروریزم سره پر مبارزې او سیمهیز امنیت خبرې وکړې. د کډوالو چارو وزارت وایي 13 لکه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي، او د اسرائیل صدر اعظم وایي سوله غواړي خو د ایران په وړاندې دفاع کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون شنبه د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼوي غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته لاړ. خبر پاڼوي دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا او د مخدرو موادو د قاچاق او مخنیوی پر څرنګوالی خبري کړي دي. د افغانستان حکومت وایي 13 لکه افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل یوازې په 2018 میلادي کال 16 لکه افغانان د جګړې، خراب امنیت او نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي دي.
ډیری بې ځایه شوي منګه په جګړه ځپلو ولایتونو کې، لکه شمالي ولایتونو کې سږکال ډیر بې ځایه شوي کورنۍ درلود. نو په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې ترڅو دوی ته هغه لازم بشري خدمات وړاندې شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ په راپور کې چې د 2018 میلادي کال د دسمبر په 13 مخبور شو، ویل شوي چې په یوه کال کې 3,10,000 افغانان د کورنیو بې ځایه شویو وګړو په توګه ثبت کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یکشنبه له زیمبابوې سره په دوهمه 50 اووره سیالۍ کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د رواني لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه، د زیمبابوې لوبډلې ته په 104.5 منډو ماته ورکړه. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 13مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. افغانستان تېره اونۍ د 20 اووریزو سیالیو دواړه مسابقې له زیمبابوې وګټلې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. یو ایرانی ولس له کاناډایي پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مل شوی دی. دا خبره د هغه زوی پرون په ټویټر او انستاګرام کې اعلان کړه. د کاو سید امامي زوی رام امامي لیکلی د پلار د جمعې په ورځ د فبروري په 9مه مړ شوی دی. کاو سید امامي د جنوري په میاشت کې نیول شوی وو. د همدارس ویلي چې چارواکو ورته ویلي چې د پلار ځان وژلی، خو دا خبره زړه ته نه لویږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو د یو یاداشت پرات کې د کانګرس د ډیموکراتانو له لوري لیکل شوی محرم یاداشت ډیر سیاسي شوی اوږدو. ټرمپ پرون شنبه ډیموکراتانو د یاداشت خپرېدو مخنیوي وکړ او ویل چې ډیموکراتانو یاداشت باید ډیر لنډ یا مختصر شي. د کانګرس دیموکراتانو د یادښت امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه او د کانګرس د جمهوري غوښتونکو د یو یادښت په ځواب کې برابر کړی وو. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو په یادښت کې چې رونی د ولسمشر ټرمپ په اجازه خپور شو، ویل شوي وو چې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د دغه هیواد د عدلي وزارت د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې د ټرمپ پر وړاندې بې پرې دریځ نه درلود. ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دیموکراتانو ته ویلي چې خپل جواب لسره ولیکي او بیا دې ورواستوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي خو له ایرانه به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. نتانیاهو دا خبره پرون شنبه وکړه. د د تر خبرو مخکې د اسرائیل یو جنگي الوتکه چې په سوریه کې د ایران د پلوي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کوله د بیرته ستنېدو په مهال وبشتل شو او وغورځېده. تر پیښو وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې وکړې او د هغو ګواښونو پر ضد یې چې د سوریې له خاورې پیښېدلی شي د اسرائیل او روسیې پر ګډ مسؤلیت ټینګار وکړ. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د شزو د هاکی ګډې لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه د سویس د شزو پر هاکی لوبډلې وبایلله. سویس په مسابقه کې اته ګولونه ووهل. د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیل شوې. د کوریاګانو او سویس ترمنځ د سکي د مسابقې لیدو ته د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا د ورغلي پلاوي غړي هم ناست ول. دا لومړی ځل دی چې د دواړو کوریاو ورزشکاران په یوه لوبډله کې د دریم هیواد په وړاندې لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره په خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د موافقې د عملي کولو لپاره کمیټې غونډه وکړه.
اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې.
ازبکستان په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییزه غونډه جوړوي. په داسې حال کې چې یو شمیر کابل ښاریان د امنیتي تدابیرو د سختېدو غوښتنه کوي، ځینې نور شکایت لري.
دا ټول چاریانې بندې دي او ټول نظامي کسان دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
په اسلام آباد کې پښتانه احتجاج کوونکي وایي حکومت د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یو میاشت وخت غوښتی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او و دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستانی چارواکو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې اسلام آباد ته تللي پلاوی د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو لپاره پر یوه میکانیزم موافقه کړې، خو داسې مسئلو باندې چې کابل لومړیتوب ورکوي لکه د تروریزم پر ضد مبارزه نه دي صلاح شوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه سیاسي او پوځي چارواکي په اسلام آباد کې تر دوه ورځو خبرو وروسته نه دي توانېدلي چې پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه راغلې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه، د تشدد په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاوو د دورځنیو خبرو په پای کې خبره سوه راغلي چې دواړو خواو د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري د موافقې لپاره پرمختګ نه دی کړی. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی چې یو شمیر پوځي چارواکي هم پکې وو، د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې پر ځینو مواردو موافقه شوي، خو پر یو شمیر نورو مسئلو لا هم کار ته اړتیا ده. محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو ښه بحثونه وکړل، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوآ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی وو او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزی سره یې وکتل. په کابل کې د سیاسي چارو شننکي د کابل او اسلام آباد د داسې کتنو او خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد محمد علي اميري له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې تاریخي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
از ادعاهای ارضی مشکلات مرزی بین دو طرف
د خاوري پر سر له ادعا او تر سرحدي ستونزو د تروريزم پر ضد مبارزه تر سیمه ایزو همکاریو او د افغانستان پر د پاکستان تر ستراتیژیک سیاست پوری ډېری مسلې ست چې زړه تاریخي سابقه لري او دواړه خواوې نه دي توانېدلي چې د حل لپاره یې حتی سره نږدې شي. په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار او د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم هم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لانجې حل د ډیپلوماتیکو چینلونو تر اوسه پورته خبره ده.
همکاران ستراتیژیک افغانستان به شمول ایالات
متحده د افغانستان ستراتیژیک همکاران چې متحده ایالات او ملګري ملتونه هم پکې شاملي ژ باید له ځنډه پرته رامخ کې شي او د منځګړو په څیر عمل وکړي. په ځینې مواردو کې باید پر پاکستان اقتصادي، سیاسي او حتی پوځي بندیزونه ولګول شي او پاکستان اړ شي چې د افغانستان مشروع غوښتنې ته چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده مثبت ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د امریکا حکومت داسې نقش لا نه دی لیدلی چې څرګنده کړي چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم په خپله خاوره کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کړی دی. اسلام آباد ردوي چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته پناه ورکړي چې پر افغانستان او هلته پر میشتو ایتلافي ځواکونو او امریکایي مامورینو وسلوالي حملې کوي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فبروري په لومړۍ نیټه وویل چې پاکستان ته یې د تروریستانو منظم لیست پارلی او د کاغذ پر مخ خبرې نه بلکې عملي اقدام غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه جزئیات نه ورکوي او یوازې ویلي دي چې دواړه لوري باید پر ځینو مسئلو کار وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو لکه ډیلي ټایمز او دی نیوز نن لیکلي دي چې دواړو خواوو ترمنځ ژور اختلافات موجود وو او حتی دوی ونتوانیدل چې د خپلو خبرو په پای کې ګټه اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ازبکستان کې کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا، له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو تمرکز وشي. نور حال واصل وسال درکړي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په دوام د زل ازبکستان د سیمه ییز ناستې تابع کړې ده. د افغانستان د سولې علي شورا غړي حاجی دین محمد د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د توریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر تمرکز کیږي. دی وایي دغه ناسته د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره جوړیږي. البته دغه ناسته له کابل پروسې وروسته ده. په ټوله کې دا د افغانستان سیمه په خیر ده،
افغانستان په خیر منطقه میده.
د پداسیال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې پروس یو پلاوی په مشي د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادرشاه په ډېره د معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو لمخه دغه پلاوی د سولې په بهیر د امنیت د ټینګښت او سیمه ییز همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی ده. د ازبکستان رسنیو لیکلي چې د افغانستان پلاوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره خبرې اترې او لیده کاته وکړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر کړی و. د ملي والی د حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهال امریکا، کاناډا، بریتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان، روسیا، ترکیه، کابل او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې ناستې هم شوي، خو لا هم د سولې غوټۍ نه دی ګل شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي دا شن هڅو ته ډېر خوشبینه نه دي، وایي چې د سیمې هیوادونه د سولې د همکارۍ په نوم په خپلو ګټو پسې ګرځي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان
متاسفانه
حکومت له بد مرغه مختلفو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي، خو تمرکز یوازې په خپلو اهدافو. له ترکیې نیولې تر عربستان، قطر، پاکستان او نورو هیوادونو پورې ټولو په دې برخه کې ځان خود نه کړی. خغل عرفان وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په سیمه کې د داعش له نفوذ ویره لري، نو د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره د سولې غږ اوچتوي. نوموړی له ازبکستان غواړي چې تر هر څه وړاندې د ازبکستاني تروریستانو مخه ونیسي. دغه په خبره تر کومه چې د نړۍ او سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې او د توریستي ډلو مالی سرچینې وچې نه کړي په افغانستان کې سولې ناشونې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
و بجه او پنځلس دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان په اړه ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د واشنگتن اگزامینر اونیزی په بدخشان ولایت کې د ختیس ترکستان د اسلامي غورځنګ پر مورچو د امریکایي الوتکو د وروستیو بمباریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکي که څه هم اکثر امریکایان د افغانستان د جګړې خبرونه له نږدې نه تعقیبوي، خو القاعده شبکه چې په نیویارک او واشنگتن کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وکړې پیژني. شایي امریکایانو دا هم اوریدلی وي چې حقانی شبکه چې په افغانستان کې د خونړیو حملو مسؤوله ده په پاکستان کې اوسي. خو تیره اونۍ امریکا اعلان وکړ چې د ختیس ترکستان اسلامي غورځنګ په نخښه کړی دی. دا ډله د تاجکستان او چین پولو ته نږدې فعالیت کوي. د اونیزی پر اساس امریکا د بی 250 الوتکو په وسیله پر دې ډلې په بدخشان کې حمله کړې ده. اگزامینر اونیزی کښلی د ختیس ترکستان اسلامي غورځنګ چې د چین په ایغور اقلیت کې نفوذ لري، د امریکا، بریتانیا، افغانستان، قرغزستان او ملګرو ملتونو له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره نوې پوښتنې په دې لیکنه کې لولو. په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته پوښتنه دا ده چې د جګړې په وخت چیرې ځای پر ځای شي. ورځپاڼه وایي کله چې تیر کال د بریډ جنرال راجر ټرنر ځواکونه په هلمند کې ځای پر ځای شول، څرګنده نه وه چې امریکایي پوځیان باید تر کومه حده د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې له خطر سره ځان مخامخ کړي. بریج جنرال برنر وای په هلمند کې د 300 امریکایي پوځیانو ځای پر ځای کېدا یو خطرناک ماموریت و. په داسې حال کې چې کابل شاریان د امنیتي تدابیرو د البته یو شمېر کابل شاریان د امنیتي تدابیرو د سختېدو او د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې اوسنی وضعیت په تکلیف کړی دی او دوی له دې شکایت لري چې د ښار په ډېرو برخو کې لارې بندې دي او دوی ته یې کړاوونه پیښ کړي دي. کابل ګارنیزیون بیا وایي دغه تدابیر د ښاریانو د امنیت د ټینګښت په خاطر نیول شوي دي او ښار به ډېر ژر عالي حالت ته راوګرځي. په دې موضوع خان محمد سین راپور لري.
ځینې کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې دغه ښار پوځي سیره غوره کړې، اکثره مهمې لارې او سړکونه یې پوځیانو بند کړي او ملکي نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې ځنې تیر شي. دوه کابل خاریان چې له مکرویانو څخه د ښار مرکزي سیمې ته روان و ازادي راډیو ته وویل د لارو بندېدو ورته په دغه ښار کې اوسېدل ګران کړي دي.
دا ټول چاریانې بندې دي او ټول نظامي کسان دي، نظامیانو بندې کړي دي او د دوی موټر دي راځي. موږ هم دغه ته حیرانو چې دا جادې ولې بندې دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مامورین، مسکینان، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
زینو ویل دغه لارې او سړکونه یوازې د ملکیانو او د دوی د نقلي وسایطو لپاره تړل شوي، حال دا چې د حکومت لوړپوړو چارواکو او زورواکو ته چې د تورو خیخو په موټرو کې ګرځي خلاصې وي. د کابل ښار محمود خان پل، د شش درک سړک، مکرویانو ته تللې لارې، سیرینا او هوټل ته سیرمه سړک هغه سیمې دي چې د خلکو په خبره حکومت بندي کړي دي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل، د صدارت سلور لارې ته سیرمه او د کابل ښار په لویدیځ کې د 111 فرقې پر یوه کنډک د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت لپاره تدابیر شدید کړل. خو د کابل ګارنیزیون د قماندانۍ سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د 1300 ورځو امنیتي ګواښونو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو دغه وضعیت به ډېر ژر عادي حالت تراو ګرځي.
زموږ د امنیتي راپورونو په پام کې نیولو سره په تیرو څو ورځو کې یو لر امنیتي ګواښونه موجود وو، او د دې لپاره چې خدای مکړه د تورستانو له اعمالو بل وضعیت پیښ نسي او خلک پکې تلف نشي، دغه تدابیر مو ونیول.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون د کابل ښاریانو اندېښنې پر ځای ګڼي او له حکومت غواړي چې د لارو او سړکونو د بندېدو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه فعال. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل کشفي ارګانونه فعال کړي، دوی د غفلت ته خوبه سره ویښ کړي، پر خلکو باندې لارې بندېدلې او پر خپل ځانونو باندې برې راګرځېدلې، دا خو د ولس او د خلکو په زیان دی.
دی تاییدوي چې د لارو بندېدل روغتونونو ته د ناروغانو او دولتي ادارو ته د کارکوونکو رسېدل ځنډوي او عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي.
آزادی خبری مجله اوری
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو هرکلی کوي. محمد آصف صدیقي وایي دغه مشارکت به هغه مهال سمه نتیجه ورکړي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د مشرانو جرګې د غړیو په وینا اروپایي ټولنې مرستې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګول شوې. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو مرستو نه هرکلی کوي، خو حکومت باید په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
او د دې په څنګه کې اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه د حکومت نه دا ده چې دغه مسایل باید تعقیب شي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام سي، موږ لپاره به ډېر مؤثر تمام سي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته د سلوغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان مالي وزیر او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. له دغې ناستې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړي چې یوه د بشري حقونو، ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د دوی په وینا ګډه کمیټه دواړو خواو ته د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. په دې پروګرام د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه، او تمه ده چې راتلونکي ناسته به د دواړو خیزو همکاریو تعقیبولو په هدف په 2019 کال کې په کابل کې ترسره شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دغو ناستو ته خوشبیني نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش شوي که چیرې افغان حکومت بنسټیز اصلاحات را نولي دا ډول ناسبه نتیجه ورنکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
و بجه او دو ویش دقیقی دی. دازاری رادیو خبروانی ده سهار لو بجو ده ماشام تر او بجو دوام کوی. په اسلام آباد که ده پشتنو ده احتجاجی پرلت تنظیمون که پرون اعلان وکل چه حکومت ته یوم یشت وقت بر کرده. سو ده حقوی قشتنی عملی کری. ده پاکستان ده سر یزم سلاکار پرون ده احتجاج کون که استازو تا پلی کلی بنه. جمن ورکه چه قشتنی به عملی کری. ده ده موضوع تفصیل فرشته جلال زیورندی کوی.
په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلټ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو. په اسلام آباد کې پرون د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار امیر مقام په مشرۍ یو دولتي پلاوی د احتجاج له یو شمېر ګډونوالو او د مسعودو د ژغورنې غورځنګ لاستازو سره وکتل، او په لیکلي بڼه یې ژمنه وکړه چې غوښتنې به عملي سي. په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج یا پښتون لانګ مارش یو مشر منظور احمد پښتون پرون وویل چې که حکومت په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي خپل اعتراض بله سره پیل کړي. د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سناتور افراسیاب خټک پر ټویټر لیکلی چې د پښتنو استازو په لاریون کې ګټه وکړه. افراسیاب خټک پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
د تروریزم خلاف، جنګ خلاف او د مسلې ټولې هایلایټ کړي، سولیډاریټی جنریټ کړه، ورورولي جوړ کړه، دا خو ډېر کار له سره وړاندې دي.
د پښتنو احتجاجي پرلټ د جنوري په 26 نیټه له ډیره اسماعیل خان د مسعودو د ژغورنې غورځنګ پیل کړ. هغوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د جنوبي وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود قاتلان ونیسي او سزا ورکړي. د پاکستان د پولیسو په وینا نقیب الله مسعود د جنوري په 14 نیټه په کراچۍ
ښار کې له پاکستانی طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل شو. خو د سند حکومت تر څیړنو وروسته اعلان وکړ چې نقیب الله مسعود بیګنا و او د هغه په قتل تورن پولیس راو انوار وتښتید. د پاکستان حکومت لا نه دی توانېدلی چې راو انوار ونیسي. په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو یو شمېر استازو د فبروري په شپږمه ورځ پر خپلو غوښتنو د خبرو لپاره له صدر اعظم سره وکتل. په هغه بیان کې چې د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خپور شوی ژمنه شوې چې د نقیب الله مسعود په قتل تورن پولیس راو انوار به ونیول او عدالت ته ودرول شي. په جنوبي وزیرستان کې به د ماینونو د پاکولو پروسه چټکه او د ماین د قربانیانو کورنیو ته به تاوان ورکړ شي. او په جنوبي وزیرستان کې د نقیب الله مسعود په کلي مکین کې به د هغه په نوم د متوسطې کچې یو ښوونځی جوړ شي. احتجاج کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د لادرکه شویو پښتنو څرک باید وموندل شي، د پښتنو د هدفي وژنو مخنیوی باید وشي، د قبایلو خلکو ته باید د وطن کارت په نوم د اسنادو اړتیا له منځه ولاړه سي، او د پښتنو په سیمو کې د تلاشي عملیات باید پای ته ورسیږي. په پاکستان کې د پښتنو د احتجاجي پرلت یوې ګډونوالي او مدني فعالې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لیکلې ژمنه ورسره کړې چې غوښتنې به یې ومنل سي، نو د یوې میاشتې لپاره د احتجاج ځنډول بده خبره نه ده.
دا غوړز یو پر امنه د جهاد چې د دستور لاندې د خپل حق غوښتنه و او هغه وشو هغه کې لږ ډیر سم چې کامیابی ملو شو، نو یو نه خد دې خبره ده چې او ریاست مجبور شو په دې خبره چې اوس د خلکو د پښتون قوم اوریدنه ضروری دي.
خو یو شمېر کسان د اعلان شوي ځنډ په اړه متفاوت نظر لري. د پښتنو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال او د سوات قامي جرګې مشر زاهد خان ازادي راډیو ته وویل ډاډ نه لري چې پښتانه به بیا د داسې احتجاج لپاره تنظیم شي، نو له دې امله فکر نه کوي چې د احتجاج ځنډول مناسبه پریکړه وه.
یو شمېر احتجاج کوونکو ویلي دي چې شبه دا وه چې احتجاج دوام کړی و، خو یو شمېر نور بیا وایي چې باید وکتل شي چې د پاکستان حکومت په یوه میاشت کې د دوی غوښتنې مني او که نه مني. اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون شنبه د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. د افغانستان حکومت وایي 14,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 2018 میلادي کال 6,000 افغانان د جګړې، خراب امنیت او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یکشنبه له زیمبابوي سره په دوهمه 50 اووره سیالۍ کې مخامخ شي. لومړۍ 50 اووره سیالي افغانستان په ډېر توپیر ګټلې وه. یو ایرانی ولاسله کاناډایی پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یوه محبس کې مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړیو د یوه یاداشت پر رد کې د کانګرس د ډیموکراتانو له لوري لیکل شوی محرم یاداشت ډیر سیاسي شوی او اوږدو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي، خو د ایران به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. د اصلي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 صفه په لوی شارونو کې اوریدای شي.
د ژوند رنگونه
برخنا هدی ما د ننګرهار ولایت څخه
د میرمنې لپاره په کور کې کار کول سخت دی او که په دفتر کې
هیڅ کار زما په ان سخت هم نه دی او آسان هم نه دی، ځکه که موږ وغواړو په ژوند کې روزمره تقسیم اوقات ولرو، یو پلان د ځان سره ولرو، یو هدف ځان سره ولرو، د ژوند هغه ښکلا ته موږ ارزښ ورکو، ژوند ته ارزښ ورکو، خو که انسان مقاومت وکړي، حوصله وکړي، خو هوډ د مخې مخته ورشي، د بی د چا سره به هم وي ورته.
کله چې دفتر کې کار وکړي بیا کور ته لاړ شي، د کور کارونه کولای شي خسته نه وي،
کله به انسان داسې کېږي چې خسته به وي، د ژوند یو اړخه به خفه وي، افسرده به وي، ناهیلي به وي، داسې حالت راځي چې نه د کور خوښېږي، نه د سارا خوښېږي. خو نه غواړم چې پس پاتې شم، د دې ځینه چې لاړه شم طبي ده چې مورجان سره مرسته کوم، هغه څه د شپې ډوډۍ آماده کوم، ظرفونه انځم، اشپزخانه ستره کوم، او څه مې چې د وسې کېږي هغه خپله برخه کوم.
کومې مسلې ته په ځوان کې ډېره زیاته خفه کېږي؟
زه ډېر زیات خفه کېږم کله چې دا واورم چې په ښځو باندې تېری کېږي، کله زه دا واورم چې ښځه د ژوند په حالاتو کې البته ډیره زوریدلې ده. دغه خکل ژوند چې څومره ژوند خکلی وي، دغه خکل ژوند ځان باندې حرام کی او ځان ته اور واچوي او خپل ارمانونه په خپل نفس کې وسوځوي، هغه وخت زه ډیر زیات خفه کیږم، ډیر زیات نهیلی کیږم. په کوم حالت کې به ډیره خوشاله یې؟ په هغه وخت کې زه د ژوند ډیره زیاته خوشاله یم چې زه کوم کار وکم او زما کورنۍ ما وستایي چې ډیر ښه کار دی وکړم، موږ درنه رضا یو. کله مې چې احساس وکړم چې مورځان او پلارځان زما ناراضي دي، او کله چې د ځان سره د یو کار هوټ مې کړی وي چې هغه وکم مورځان پلارځان ما وستایي، او پس ورته متوجه شوم چې والا ما سم کار کړی، دیم خوشحال شو، دوستان هم خوشحال شو، او دا کار مې میاد کې ډیر زیات خوند راکوي راته.
او ډیره مننه تاسو سره.
استاسو نه هم ډیره زیاته مننه، استاسو د ښایسته خبرونې نه ډیره زیاته مننه کوم.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په راتلونکي خبرونه یعنی د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت صدا او تاندې څنګه. د ازادي رادیو خبرونې چې د سهار په 2 بجې پیل شي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس بل خبري مجله لرو چې